سلامونه نن جمعه د 2023 کال د مې ولسمه نیټه ده. د دېشته خو خبرونه ته خرغلاس په دې خبرونه کې دوه مهم ریپورتونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضین.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته درباره نحوه رسیدگی به سیلاب زدگان بغلان و بحث در مورد نتایج نشست های اسلو و گفتگوهای مشابه در مورد افغانستان با مهمانان برنامه صحبت خواهیم کرد. اما نخست چند خبر.
د طالبانو مشر تنګدی سرچینو ویلي چې مولا هبت الله اخونزاده په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی او له والیانو سره یې لیدلی دی. د دغه سرچینو د معلوماتو له مخې اخونزاده چې د چهارشنبې په ورځ یې کابل ته سفر کړی و، د پنجشنبې په ورځ مې شپاړسمه طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په مرکزي دفتر کې د افغانستان د 24 ولایتونو له والیانو سره کتلی دی. د 2023 کال د اګست میاشت کې پر افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دویم ځل دی چې هبت الله اخونزاده کابل ته سفر کوي. د طالبانو مشر په کندهار کې میشته او تر اوسه په عام محضر کې نه دی څرګند شوی.
دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد با نشر گزارش میگوید که افغانستان همچنان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر اثرات تغییرات اقلیمی است و پیامدهای آن برای این کشور زیانبار خواهد بود. اوچا در گزارشش که ناوقت روز پنجشنبه 16 می نشر شد گفته است که بر اساس شاخص سازگاری جهانی نوتردام، افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر و کم آمادگی برای رسیدگی به تاثیرات تغییرات اقلیمی در سطح جهان است و در حال حاضر رتبه 8 را در شاخص خطر تغییرات اقلیمی دارد. در گزارش آمده است که بین سالهای 1951 تا 2010 میانگین دمای سالانه افغانستان حدود 1.8 درجه سانتیگراد افزایش یافته که تقریبا 2 برابر میانگین جهانی است. اوچا گفته است که با توجه به تغییرات اقلیمی شدید در افغانستان، تیم‌های بشری در ماه جنوری 2024 تصمیم گرفتند تا وضعیت آب و هوا را در ماه‌های آینده به دقت بررسی کنند تا خطر شرایط خشکسالی ارزیابی شود.
په بیرونی مرستو بار لارې د جمعې په ورځ سمې ولسمه په لومړي ځل د متحد ایالاتو لخوا د جوړ شوي موقتی بندر لارې په داسې حال کې د غزې ترانګ ته ورسېدي چې د اسرایل محدودیتونو سخت جګړې اړمنو فلسطین ته د ځمکې له لارې د مرستو رسولو مخه نیولې ده. امریکایي پوځي چارواکي اټکل کوي چې د غزې په ساحل کې جوړ شوي بندر د لارې به د ورځې 150 په مرستو بار چاکونه تیریږي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د حماس پر ضد د تیرو 2 میاشتو راهیسې په روانه جګړه کې اسرائیل د رفا پر ګڼمیشتې سیمه فشار زیات کړی دی. متحده ایالاتو او مرستندویو ډلو خبرداری ورکړی چې دا بندر د ځمکې له لارې د مرستو د لیږد بدیل نه ګڼل کیږي او نشي کولی په غزه کې ټول اړین خواړه، اوبه او د سون مواد تامین کړي. تر جګړې وړاندې هر ورځ په اوسط ډول 1500 ډیر بارونکي موټر غزې ته ننوتل.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین همتای روسیه ضمن تمجید از روابط میان مسکو و بیجینگ بر تعمیق بیشتر این روابط تاکید کردند. پوتین در جریان سفر 2 روزه به چین روابط میان چین و روسیه را عامل ثبات در جهان مملو از هرج و مرج خواند و گفت که نزدیکی این دو کشور به خاطر هدف قرار دادن کس دیگری نیست. خبرگزاری دولتی چین یا سینهوا گزارش داده است که شی جین پینگ در دیدار با پوتین او را دوست دیرینه خطاب کرد و روابط چین و روسیه را مایه تامین صلح خواند. او گفت که چین آماده است تا با روسیه کار کرده انصاف و عدالت را در جهان حفظ کند. رئیس جمهور روسیه از آنچه تلاش های چین برای حل وضعیت اوکراین خواند تمجید کرد و نیز گفت که در مورد تازه ترین انکشاف ها با رئیس جمهور شی جین پینگ معلومات می دهد.
11 سپتامبر 22 سال روز مرگ بارترین حملات دهشت افغانی در تاریخ معاصر امریکا. بررسی نتایج بیشتر از 2 دهه جنگ در افغانستان و ژرف نگری تحولات.
ډیر مننه تر اوسه پر زموږ د خبرونې ملتیا کوئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو څخه زیانمن شویو کسانو لپاره بشري مرستې په لار دي او تر اوسه د خوړو، سرپناه او روغتیا په برخه کې نږدې 15,000 کسانو سره مرستې شوي، خو سیلاب ځپلي ډیرو نورو مرستو ته اړتیا لري. اوچا په یو راپور کې ویلي تر اوسه 1,000 کسانو ته خواړه او د کرنې په برخه کې په نقدي ډول مرسته برابره شوې. 2500 کسانو سره د سرپناه نه تشنابونه او د پخلی د لوښو او یو لږ تر لږه 500 کسان ته د حفظ صحي په برخه کې مرستي برابرې شوې دي.
با گفته این اداره ملل متحد، سیلاب های ناشی از باران های دهم و یازدهم ماه می باشندگان 21 ولسوالی را در ولایت بغلان، بدخشان و تخار از نظر جانی و مالی به شدت متضرر کرده است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد از ایجاد 15 انبار برای ذخیره کمک‌ها و توزیع آنها به سیلاب زدگان در ولسوالی‌های بغلان جدید، برکه و شهر پلخمری، مرکز ولایت بغلان خبر داده است.
په بغلان ولایت کې سیلاب ځپلو سره د مرستې رسونې بهیر او په وړاندې د ستونزو په اړه به په افغانستان کې د یوې خیرې مؤسسې مشر کفایت الله قادری سره خبرې وکړه چې د سکاپ لرې په خبرونو کې راسره وصل شوی دی. قادری صاحب، ښه راغلاست.
خوش آمدین به برنامه. روند توزیع کمک ها به سیلاب زدگان بغلان چگونه پیش میره آقای کفایت الله؟
خوزم سلام بر شما. اضافت طبیعی را داشت که بعضی از مناطق شمال کشور خصوصا ولایت بغلان آسیب های جدی از این آفت های طبیعی تقریبا آسیب های شدیدی دید که خصوصا بعضی ولسوالی های بغلان متضرر از این آفت های طبیعی شدن، مانند خود شهر پلخمری، برکه، بغلان مرکزی و همچنان ولسوالی نهرین و چندین ولسوالی های دیگر در ضمن ولایت تخار همچنین بعضی آسیب های از این سیلاب ها دید. کمک های بشری تا هنوز میتونیم خوشبختانه خوب است و خاصتا به بعضی ولسوالی ها بسیار فوکس بسیار زیاد شده که توسط مؤسسات داخلی و خارجی و همچنان توسط سازمان ملل متحد بعضی کمک ها صورت گرفته. تا به اندازه میتونیم بهتر بگویمش، اما تا به اندازه میتونیم بعضی موارد کمی کاستی ها هم وجود داشته که ما باید در اول کوشش داشته باشیم که کمی کاستی ها را از بین ببریم. خوشبختانه تا اکثریت مؤسسات در ساحه حضور دارند، به شمول HPT اور که فعلا در ساحه حضور دارد، تیم ما هم در ساحه هستند و تمام موارد را بررسی می کنند. زیادترین آسیبی که متاسفانه دیده شده او ولسوالی برکه است و همچنان ولسوالی نهرین است. متاسفانه اکثریت مناطق ولسوالی برکه زیر آب شده بود، بعضی از قریه ها مکمل زیر آب شده بود و تلفات هم بسیار زیاد بود، تلفات جانی بود و چی هم تلفات مادی که بعض خانه ها ویران شده بود و اموالشان متاسفانه به مکمل از بین رفته بود و همچنان سیلاب ها در شهر پلخمری، بغلان مرکزی تا به اندازه بود، اما به اندازه که زیادترین آسیب را به ولسوالی برکه وارد کرده بود تا این اندازه در شهر پلخمری و شهر بغلان مرکزی بود داشت. و کمک ها هم تا اندازه بیشتر و تمرکز زیادتر روی ولسوالی برکه است. فعلا اکثریت مؤسسات داخلی و خارجی بیشترین تمرکز بر ولسوالی برکه دارند و کمک‌های عاجل را بر برکه می‌رسانند و بعضی از مناطق هستند که به او کمک‌های نسبی می‌رسند، هرچند مردم ضرورت دارند اما به وجه تعانات کمک‌های نسبی دارند.
قادری صاحب، ملګرو ملتونو هم ویل دي چې بغلان ته یا په شمال کې ګڼو ولایتونو د چې سیلاب ځپل دي مرستې په لاره دي. پوښتنه مې دا کوله چې دغه مرستې چې اوس خلکو ته رسول کېږي، د خلکو هغه جدي اړتیا په اوس وخت څه ده؟
فرق لري. ګورې، بعضې ساعتو کې فرق داسې ده چې مثلا بورکه ولسوالۍ کې اوبه نه پیدا کېږي، پاکې آشامیدني اوبه نشته، نو اکثریت خلک دا وایي چې موږ ته څاګانې له سره ویستل، ځکه سیلاب راغلی هغه څاګانې اوبه خرابې کړي دي، هغه د استفادې وړ نه دي. نو مثلا بعضو ساحاتو کې د اوبو ضرورت ده چې باید غوته څاګانې ویستل شي، بعضو ساحاتو کې د کورونو ضرورت ده، سرپنا ضرورت ده، ځکه هغو کورونه د سیلاب په واسطه مکمل له منځه تللي دي. او بعضو ساحو کې هم اولویت هغه څه شته ورته ویل کېږي چې دوی ورته ویلی شي تر یو څه وخته هغه څه وایي چې خپله ځان وساتي، لکه اولیه مواد، لکه غذایي مواد، دغه ته ضرورت لري. مثلا اکثریت مؤسسات اوس تمرکز په دغه ده چې دوی خواړه ورکړي، مثلا چې ګرمه بیګا ساعت څخه خواړه چې برابرۍ دوی توصیه کړي، اما اکثریت خلک وایي چې موږ ته مهمه بنیادی کار دغه ده چې موږ دغه سرپنا چې له منځه تللی ده، موږ ته دغه سرپنا جوړه شي، ساګانې موږ ته جوړه شي، تر هغو موږ وکولی شو هغه اساسي ضرورتونه چې دوی غوښتي هغوی ترلاسه کړو.
خب آقای قادری، آیا تاکنون در مورد کمک هایی که شما صحبت کردین به مردم آسیب دیده رسیده، این کمک ها کافی بوده یا خیر و مردم عمدتاً به چی نیاز دارند حالت فعلی؟
زیادترین ضروریتی که مردم فعلا دارند، مردم به کمک های اولیه دارند. کمک های اولیه را ما وقت تشریح کردم. کمک های اولیه عبارت از مواد خوراکی عاجل است، سرپناه است، هم وضع آب است که بر شتاها ساخته شده، همچنان بعضی اموال ضروریشان که از بین رفته توسط سیلاب برده شده، مثل قالین گرفته تا به تمام اموال یک خانه که اینها بتونه شب سپری کنه تا به کمپل و بعضی موارد ضروری دیگه. اکثریت مردم که فعلا خانه‌شان ویران شدن و منتظر ازی هستند که برای ما سرپناه در دراز مدت ساخته شود و برای و اولویتشان فعلا مواد خوراکی است، برایشان مواد خوراکی داده شود. اکثریت مستاد به شمول HBTR دهی کار میکنه که چی گونه بتونه در آغاز ما هم مواد که فعلا ضرورت دارن برایشان تکمیل کنیم که عبارت از مواد غذایی، سرپناه اولیوی است، عبارت از خیمه و همچنان بعضی موارد خانه مثل کمپل است و بعدا بتونیم روی یک گزینه کار کنیم که چی گونه بتونیم برای از یا یک سرپناه بعضی از اهالی از این منطقه که سرپناهشان از بین رفته برایشان بتونیم که یک سرپناه بسازیم تا دوباره مو خانهشان که از بین رفته صاحب خانه شوند و هم جایدادشان که از بین رفتن دوباره بتونیم برای از یا جایداد جور کنیم. در کل روی یک استراتژی باید کار شود که در اولیت باید ببینیم که مردم چی در ضرورت دارن، بعدا باید فکرای دراز مدت شود تا یک سرپناه برایشان ایجاد شود.
قادر صاحب، سرپناه جوړول ممکن زیات وخت ضرورت ولري چې په کې جوړ شي یا خلکو ته په واکه ورکړ شي، خو د لپاره کوم پلان اوس د فتن په پام کې نیول شوی او کنه او ترڅنګ ځین شکایتونه هم وو چې خلکو ته لکه څنګه چې لازم ده رپورټونو په اساس باندې په سمه توګه خلکو ته مرستې رسول شوې نه دي یا ورته لا رسیدلې نه دي.
ګوره کومکونه داسې دغه د بغلان نږدې ولسوالۍ ته لار اسانه ده، اکثریت مستات تقریبا نور رسیدلې شي. اغه مهمه ولسوالۍ چې بورکا ده هغه ته 4-5 ساعت لار ده چې اوس تمرکز هم زیات همغه ولسوالۍ باندې ده، بورکی ولسوالۍ باندې ده، ځکه اکثریت مستات حتی تر بغلان مرکزي پورې نه ځي، دهنې غوري پورې نه ځي، دوی راستن چې بورکی ولسوالۍ ته. اغه د کومک رسولو کې بیا هم دلته کمیټه موجوده ده، د حکومت لپاره حکومت له خوا کمیټه جوړه شوې ده چې ضرورت یې هغه بیلابیل خلکو ته رسول کیږي. نو ده کې مهمه کار انجوګان هم دي، مستات هم دي، داخلي او خارجي مستات ته دوی د خپل طرز عمل جوړ کړي چې رقم کومک ټول هغه ارمنو خلکو ته ورسي. نو دا وابسته ز فکر کوم چې دا زیات اره هغه مثبت پوری لري چې خپل کومک ټول خلکو ته ورسي، هغه چیرته چې ضرورت هغه خپل کومک ورسي. مثلا د سینې ته بعض خلک خوراکي مواد لري، دوی داسې خوراکي مواد دوی ته توصیه کوي، بعض خلک ته ډوډۍ لري، شپه ورځ خوري، دوی ډوډۍ پخوي، مثلا غوته پکیج ورکړي یا په پکیج ډیستریبیوشن ورته کوي، غوته اولویت به کمپلی منګه به خوراکي مواد ورکړي. نو خبره دغه سره چې لومړی چې باید اسسپنت ضرور ده، لومړی چې موږ صحه ته ځو حداقل یو ورځ یو نیم ورځ هغه اسسپنت وسی چې شی اول اولویت ورکول شي، اولویت چې شی دغه منطقه کې موږ باید چې شی کومک کوو، وروسته لغه نه باید موږ پکیج واخلو دوی ته ورکړو. دا څنګه چې موږ له کابل حرکت کوو تیار ځان سره هغه فوټ پکیج یا بل شی اخلو، خبر نه وي چې خلک کیش ته ضرورت لري. نو زه دلته هم کوم په شمول د ټول مستات باندې حق کوم چې اول باید موږ اسسپنت وکړو، خلکو سره وغږیږو چې خلک کیش ته ضرورت لري، از ضرورتونه د خلکو چی شي دي، وروسته لغه موږ کولای شو چې د پسند کې موږ خلکو ته کار وکړو. مثلا زموږ خپل ټیم چې ساحه کې موجود ده، موږ زیاترین فوکس په دې ده چې موږ وکولای شو چې رقم دوی ته ساګانې جوړې کړو. ساګانې ځکه اولویت ده، مثلا بورکا ولسوالۍ کې، د انغوري ولسوالۍ کې چې اوبه له منځه تللې دي، خلکو ته بهترینه گزینه دغه ده چې موږ اوبه جوړې کړو تر هغوی دوی بیرته پاک اوبه ترلاسه کړي. مثلا نور ساحاتو ته چې ځي ورته کور ضرورت دي، دوی ته باید کور جوړ شي، په دغه باندې باید فوکس په تمرکز وشي.
بله، خب آقای قادری، مردم البته شما در مورد جزئیات صحبت کردین، ولی بیشتر مشخصا در کدام عرصه ها بیشتر آسیب دیدن و سطح این آسیب ها چقدر بلند است در این ولایت؟
آسیب های کلی ببینین، یک آسیب مهم که هست و آسیب جانی است متاسفانه. ما شهید های بسیار زیاد داریم از حادثه المناک و در بحث دوم اگر ما بیایم روی مادیات، متاسفانه اکثریت خانه‌ها ویران شدن، اکثریت قریه ها مثلا در ولسوالی برکز 3-4 قریه مکملا زیر آب شده که از الف تا بیا تمام وسایلش گرفته، تا حتی اینها تلفات جانی هم دیدن. بعد از تلفات جانی هم اموالشان، خانهشان مکملا توسط این سیل و سیلاب از بین رفته است. پس بعضی از مردم حتی هیچ چیزی برای زندگی کردن و هیچ چیزی برای ادامه زندگی ندارن. مثلا در ولسوالی دهن غوری که است، بعضی مردم که است موترهایشان و سرمایه هایشان، اموالشان، مواشیشان، زمین هایشان مکملا از بین رفته. فرق میکنه مثلا از خانه گرفته تا به مواشی و تا باغ و تا اموال دیگه که در زندگیشان است مکملا از بین رفته.
قادری صاحب، ستاسو په څیر مرستندې ټولنې ته څه پکار دی او کومو شیانو ته باید تاسو لومړیتوب ورکړئ تر څو دغه کومه پیښه چې په بغلان کې یا په شمالي ولایتونو کې رامنځته شوې ده ورته رسیدګي وشي؟
لومری توپ خلق دی منته لومری توپ منته د بغلان هغه څه زرال لیدلې اسی بل تلیفون کې باید خلق کوتی همغه په شمول ټول مصطاب باید لومری توپ منګه خلق تور کو خلق ضرورتونه تور کو او څنګه منګه کولای شو چې دوی ته هغه مهمه مرسته ورسو دغه منته مهمه ده ګوره شفافیت د کې مهمه ده حکومت نه هم باید د غوښتل شي شفافیت ته باید ډیره توجه ورکړي او مصطاب پر مرسته وکړي خاصتاً چې دغه استراری حالت مې استراری باید مثبت فرامرسته وشي او مثبت هم باید په عاجله توګه چیرته چې مثلا کومه آفت راځي آفت نامه کې باید همغه ورځ کې دوی آمادګي ولري او یو کمیته باید هر موسقه ایجاد کړي چې استراری حالت کې باید ځان ورسي نو مهمه مثبت ته دغه د اول د شفافیت په نظر کې ونیسي دویمه دی
قدرې تاسو تجربه لرئ په تیر یو کال کې تقریبا تاسو شاید استئ چې په پکتیکا کې زلزله وشوه هرات کې زلزله وشوه او ارتیا و چې په خپل وخت باید خلکو ته رسیدګي شي او چې زیات وخت ونیو د دغه سی پی خو لپاره څه د ګنوس په افغانستان کې شته چې په اصطلاح و ترستګي وشي په خپل وخت باندې
ګوره د حکومت له خانه په کمیته باندې شو دا هغه کمیته کارونه مستات له هم باید چې وړا کمیته خپل دفتر چې جوړه کړي د استراري حالت لپاره او خاصتا یو بیل بودیجه ولري د کال لپاره استراري بودیجه په دې باندې چې چیرته مثلا ساحه کې کوم استراري حالت راځي لکه زلزله او سیلاب باید لامغه بودیجه استفاده وکړي د څه نه چې موږ بیا فهم ته منتظر شو تر هغه موږ ته فهم راځي ورسره لږه به موږ ساحه ته ورسو راګ به ما خبره دغه شه چې موږ باید مکمل یو بجټ موږ دی لپاره آماده ولرو ماقت بجټ باید موږ سره موجود شي هر نوې استراري حالت راځي لږه بجټ استفاده وکړو خوشبختانه است مونږ د مصطفی په شمول اکثریت مثبت دا کار کوي اما بعض مثبت دي متاسفانه انوم په واسطه چې هغه منطقه ګوري بررسی کوي اما بیرته راځي مهمه خبره د دولت نه نیولې تر مصطفی پورې دغه د مونږ یو عاجله او ایمرجنسي کمیټه باید دی وخت کې ولري
بله خب آقای قادری بر اساس پیش بینی های هواشناسی البته بین المللی گفته میشه که در 3 روز آینده باز هم احتمال ریزش باران شدید در افغانستان در مناطق آسیب پذیر هستند احتمال زیاد میره که دوباره باز هم باعث وقوع سیلاب ها در این مناطق شوه فکر میکنین که مردم که در ساحات آسیب پذیر زندگی میکنن جای امن نزدیکتر دارن که از سیلاب ها فرار بکنن؟
یک موضوع بسیار مهم است. زمانی که وقت سیلاب خواستن در تابستان میه اکثریت فامیلا باید متوجه باشه. ما در اکثریت ساحات و قریه ها میبینیم خود تیم ما که همین اکنون در بغلان است و همچنان ما که در بعض ساحات سیلاب زده رفتیم متاسفانه بعض خانه ها به شکل بسیار غیر معیاری ساخته شده به این معنی که وقوع خطر سیلاب داره. زمانی که ما هشدار از ریاست هواشناسی و یا هم بعضی از اداره های مربوط به این وضعیت می داشته باشیم باید تمام خانواده های فامیل هایی که زیر خطر سیلاب هستن باید ساحه خود را تر کنن و ساحه امن برند. ما متاسفانه در هر سال دچار این رقم مشکلات می شیم اما هیچ پند نمی گیریم. ضرورت اینجا است که اکثریت مصطفی هم باید در این شریک باشد، دولت هم باید در این شریک باشد، ساحه آسیب شناسی باز ساحه باید توسط مؤسسات و دولت صورت بگیره که این ساحه زیر مثلا زیر خطر سیلاب‌هاست باید شناسایی شود و در تابستان ما بتونیم برای یک گزینه دیگر ایجاد کنیم یا هم برای از یک سرپناه و خانه دیگر ایجاد کنیم تا او از ساحه خطر بگیریم.
بله.
افغانستان که در خیر مؤسسه مشر کفایت الله قادری صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مګډون وکړ.
یک جان سپاس از جزئیات کرا کردین.
یک موضوع چند زاویه ویژه برنامه جدید صدای امریکا بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید
د طالبان د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله هغه کابل کې ویغونې ته ویلي چې طالبان د حکومت ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي او خبرداری ورکړی چې دا ډول کړنې به طالبانو د حکومت څخه د خلکو د مخ اړول لامل شي. د دغه طالب چارواکي په وینا د هغه ولس دی چې د جګړې په وخت کې طالبان ته په خپلو کورونو کې ځای ورکړی وو. بلخوا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ناروې په وسطو کې د افغانستان نه د طالبان د یو شمېر ملاتړو تر څنګ په بهر کې د ښځو د حقوقو د فعالانو او مدني ټولنې د غړو په ګډون یو غونډه جوړه شوه.
د طالبان د پهنې سرپرست وزیر سید حبیب الله آغا د طالبانو په حکومتي ادارو کې د ساده شوی پروسو د پلي کېدو هوکړه لیکونو د لاسلیکولو په مراسمو کې ویلي په کار دي د پروسو د ساده کولو پر ځای د حکومت چارواکي هم ساده ژوند غوره کړي. سید حبیب الله آغا د خپل حکومت کړنې هم تر پوښتنې راوستي. په وینای طالبان د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسیدلي، خو اوس وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
وزیر صاحب د ځان هغه سړی جوړ کړی دی، د ملاقات نو رسید ولی وزیر صاحب یې ما بیا شپه یو تکلیف بیچاره ما ملاقات پیدا کی، بیا تر ما لاندې شو نور ادارې د هغه نن سبا په میاشت وزن دی بیچاره. او دا هغه ولس دی، دا هغه خلک دی چې موږ تاسې یې د خپلو کوروالاو سره د چاپی په وخت کې ساتلی.
سید حبیب الله غاده خلکو د نارضایتۍ په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کړی چې په خپل د په مشرۍ وزارت په افغانستان کې د لومړنۍ دورې څخه پورته دورو کې د نجونو پر زده کړو بندیز جاری ساتل چې په پراخ کچه خلک ورڅخه ناراضه دي. تر دې مخکې هم د طالبانو ځینو مشرانو دیوبل پکړنو نیوکې کړې دي. بلخوا د ناروی د بشري حقوقو د چرن د لیک په نوم د بشري حقوقو ویډل افغانستان کې د خزو اونجونو د حقوقو په ګډون د بشري حقوقو د وضعیت او د دوهې د راتونکو غړنی پټړاو په دغه هیواد کې د میشتو افغانو مدني فعالانو او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکو ریچارډ برنټ په ګډون په یو غونډه کې خبري کړې. د بشری حقوقو چرن د لیک ټولنې په خپل ایکس پاند لیکلی چې د دې دوره ځنې غونډې قربانه ده او ګډونوالو په افغانستان کې د خزو انجنونو د حقونو له حقوقو څخه د سرغړون لپاره د حساب ورکونې پروسې او په ماشومان او راتونکو نسلونو د جګړې د چاپریال اغیزې پاړه خبري کړې دي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ناروی کې له افغان خزو د مدني ټولنې غړو او یو شمېر سیاسي فعالانو سره ناسته مثبته بللې ده.
نیګوشیشنز یا صحبت با طالبان اصلا معنا نداره. کسایی که اینجا هستند فقط پول میخواین، چوکی خودشان را میخواین و حق خوده.
په ورته وخت کې په دې غونډه کې د جنو طالب پلو غډون کوونکو د غډون سره د مخالفت لپاره په اوسلو کې د خزو د حقونو درې فعالانو احتجاج کړی دی.
زه فکر کوم چې دا غونډه په خپل ذات کې مشکل لري. د افغانستان خلک نه دي خبر، اجنډا مشخص نه و. سید هلته دوی ویل دي چې باس شوی دی د میرمنو د حقونو لپاره په افغانستان کې پر وضعیت باندې، ولی آیا خپل افغانان د دې حق نه درلودل چې دغه غونډې په اجنډا باندې مخکې له مخکې نه د دوی سره مشوري وشي، سلا وشي، خبرې اترې وشي؟
په ناروی کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د غونډه په داسې حال کې جوړ شوې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په تړاو د دریمې مشورتي غونډې د جوړېدو لپاره هڅې چټکې شوې دي.
خب با برنامه و ادامه برنامه صدقه باز هم خوش آمدین. هدا خاموش، فعال حقوق زنان و یکی از اشتراک کنندگان نشست فعالان حقوق بشر در ناروی، میگوید که اعتراض و دادخواهی زنان در داخل افغانستان نباید در چنین نشست ها پشت پرده باقی بماند. خاموش در صحبت با صدای آمریکا گفت که اگر در قبال افغانستان تصمیم گرفته می شود و یا در مورد وضعیت زنان افغان و آینده این کشور صحبت می شود، سهم همه مردم به ویژه زنان که بخش مهم از افغانستان است نادیده گرفته نشود.
سلام، وقت شما بخیر. سلام به مهمان ها و بیننده های عزیزتان. در حقیقت من می کنم تایید حرف های دوستا و همسنگرای خودم داشته باشم و همچنان دختران و زنانی در داخل افغانستان تحت مسئولیت توسط طالبان قرار دارند. اعتراض و دادخواهی و ایستادگی در تقابل با این نشست در قبال زنان افغانستان می شود پشت پرده قرار گیرد. نباید از طرف افراد نوشته شود که بر خلاف میلشان طالبان در داخل افغانستان برعکس گفته هایشان در نشست های ملی و بین المللی عمل می کنند. محوری که این افراد با حضورشان در نشست ها صحبت می کنند، گفتگو می کنند، جنایت ها، اعلامیه ها، محدودیت ها در داخل افغانستان بیشتر می شود و ایستادگی و اعتراض ما هم بر همین هست که اگر که در قبال افغانستان تصمیم گرفته می شود، اگر صحبتی برای زنان افغانستان می شود و آینده افغانستان می شود، سهم همه مردم مخصوصا زنانی که قشر مهم و قشر بخش مهمی از افغانستان هستند که امروز توسط طالبان نادیده گرفته شده.
خانم خاموش، فکر میکنین چگونه میشه که این خانم هایی که در افغانستان هستند و یا صدایشان بیشتر در همچون نشست ها شنیده شود، شما به عنوان یک تن از اشتراک کنندگان پیش از اینکه در این نشست برن، آیا با برگزار کننده های از این نشست صحبت نکردن، نگفتن که آیا اونایی که در افغانستان هستند اونا هم باید صدایشان بیشتر در اینجا شنیده شود؟ انتقادات که پس از برگزاری نشست جای خود داره.
خب از دو روز قبل اگر برگردیم، در دو نشست متفاوت در داخل نروژ برگزار شده بود. یک نشستی که با گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای ریچارد بنت در مافالین حقوق بشر، بخش افراد سیاسی که در نروژ زندگی میکنن و نویسنده ها و مجموعه از فعالان مدنی در اینجا حضور داشتیم که بحث روی آپارتاید جنسیتی و مسائل دیگری که میتوانه محدودیت زن و محدودیت بسیاری از مسائل دیگه سیاسی، مدنی، اجتماعی را در داخل افغانستان پایان بده و چگونه گزارش دهی برای نشست دوحه و نشست عمومی سازمان ملل که در همین نزدیکی ها برگزار می شود بود. اما برعکس آن، همچنان نشست دیگری با حضور طالبان و فعالینی که این آجندا به طور پنهانی و افراد به طور پنهانی به این جلسه حضور داشتن برگزار شده بود که انتقاد بر این است که باید همه آجندا، همه منابع، همه تصمیم ها با حضور مردم، با حضور زنان گرفته شود و مردم بر علیه نشست ها نیستند. نشست وقتی زمانی معنا داره که پنهان نباشه و به دور از چشم مردم گرفته نشود و بتونه عملی تر و قابل تغییر در داخل افغانستان باشه. هر نشست فشار بسیار زیادی را با دروغ‌های فاحش طالبان در داخل افغانستان بر زنان و مردم و جامعه مدنی اعمال کرده است.
خانم خدابتار کوتاه، اگر برای ما بگوین، با وجود تاکید و فشار جامعه بین‌المللی، مخالفت‌هایی که در داخل افغانستان و بیرون افغانستان برای تغییر پالیسی طالبان بوده، کدام چیزه یا کدام تغییر ملموس در پالیسی طالبان مشاهده نمیشه؟ برداشت شما از موقف طالبان در این نشست چی بود؟ فکر میکنه نهایت تغییری وجود خواهد آمد؟
ما فکر نمی کنم تغییراتی وجود دارد. تعامل با طالب، تعامل با تروریست پروری است که امروز بیشتر از 3 سال است که افکار مردم، دید مردم، عملکرد مردم در داخل افغانستان به سرعت داره در قبال مردم، در قبال جهان عوض میکنه و این میتونه خطرناکتر از یک منطقه که در اوج تروریست رشد میکنه بر جهان باشه و فرداها مشاهد بسیاری از اتفاقاتی چون انتحاری از طرف مردم، چون انفجار از طرف زنان و حتی سرکوب زنان توسط زنان، خودکشی ها، قلب، تجاوز و بالا رفتن آمار خشونت ها در داخل افغانستان خواهیم بود که در اکنون در عصر حاضر باید در مقابل او استادگی کرد و جهان برابر برای زن و مرد به تصویر کشید.
خانم هدا خموش، فعال حقوق زنان، مسخر در اسلو جان، سپاس از حضورتان در برنامه.
اول دې سره زموږ د خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیدي. ستاسو له ملکه ډیره مننه. تر بیا خیر چې
دیدن و شنیدن برنامه‌های بعدی صدای امریکا را هم فراموش نکنین. شب و روزتان بخیر.
پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی.
نن او وضعیت په پروګرام کې په پیښور کې د افغانو میرمنو او جنکو په هنري فعالیتونو او د پکتیا د جاني خیلو په ولسوالۍ کې د سړکونو او کلینیکونو د نشټوالي په اغیزو خبرې کوو. مشه په خیر راغلی زیبا خادم يم د نن او وضعیت پروګرام اوریدو ته تاسو ته هر کله ویم. درنو اوریدونکو نن په دې خبرونه کې دوه موضوعګان دي. په دې موضوعګانو باندې د ملمنو سره لګرسته غږیږم. اوله مسله دا ده چې په پیښور کې یو نندارتون پرانستل شوی دی او په دې نندارتون کې افغانو میرمنو او جنکو خپل هنري فعالیتونه او کارونه نندارې ته یخی دي. او بل مسله دا ده چې د پکتیا د جاني خیلو د ولسوالۍ خلکو ویل دي چې دوی نه سړکونه لري او نه هم کلینیکونه او د ستونزو سره مخ دي. په دې موضوع خو بل ګروسته وغږیږم، مګر ساس په اجازه اول غواړم چې د دې ساعت یو څو خبرونه تاسو ته ورولم. هغه دا دي چې د بامیان په ولایت کې د جمعې په ورځ په وسلوال برید کې د درې تنو خارجي سیلانیانو د وژل کېدو او د یو تن د ټپي کېدو نه وروسته دا پیغه په نړیواله سطحه غندل شوې ده. ملګرو ملتونو د پیښه غندلې ده. د امریکا متحده ایالاتو، جاپان او د قطر دولتي چارواکو او همداشان د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په دې پیښه خواشینی ښودلې ده او غندلې ده. د هسپانیا حکومت د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه وژل شوي کسان د دې هیواد اتباع. بل خبر دا دی چې د غور د ولایت په مرکز او شپږو ولسوالیو کې د می په ولسم تاریخ یعنی پرون د شنبه په ورځ د سختو بارانونو او سیلاونو خبر ورکړ شو او وایي چې لسګونه کسان په دغو بارانونو کې او سیلاونو کې مړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د مهاجرو د چارو وزارت ویلي دي چې د دې ولایت مرکز فیروزکونه علاوه پوسول سوالیو کې چې هغه دولتيار تولک دولینا مرغاب او د لال سرجنګل ولسوالی دي وی چې په دې ولسوالیو کې د بارانونو سیلاونو لقبل 50 تنه مړ شوی دي او ځاني تلفات هم اړولې دي. او اخیری خبر دی چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان د سلورو کلونو وروسته خپل وطن ته سون شوی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وینا په اساس راشد خان په تیرو سلورو کلونو کې په نړیوالو مسولیتونو او نورو کارونو بوخت وو او د دې مسولیتونو کارونو لامل یې شکر چې افغانستان ته سون شي، مګر نن کابل ته رسیدلې ده او په کابل کې د کرکټ مسولینو او مینوالو هر کله کړی دی. یو بل خبر هم دلته شته، هغه دا ده چې راشد خان به د 2023 کال د کرکټ د شلوریزو مسابقو د نړیوال جام لپاره د افغانستان د لوبډلې مشري هم وکړي. قدرمنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. سلیمشي اوس دوه مسلې لرو، هر یو په واره اخلو او راپورټ اوري ور باندې او بیا د ملمنو سره غږیږو. اوله مسله لکه څنګه چې موږ مخکې ویلې دا ده چې په پیښور کې په نندارتون کې افغان جنکو او میرمنو البته هنرمندو ټول خپل هنري کارونه فعالیتونه الته نندارې ته یخی دي، مګر د دغه مر فعالیتونو ترڅنګ دغه مرمنو او جنکو یو غیله کړی ده او ویل دي چې موږ په خپل ملک کې د ټولو اساسي حقوقونو محروم یو. نو مخې د دې چې زه په دې برخه کې د یوې خبريالې او د مرمنو د حقوقو مبارز مزدلفه کاکر سره وغږیږم. اول تاسو ته بلنه درکوم چې په دې برخه کې د مسکا صاحبې د راپورټ ووري روسه به بیا زه د مزدلفه کاکر سره وغږیږم. مننه تاسو نه.
په پیښور کې دغه یو ورځنی هنري نندارتون د یو شخصي ادارې د درې کلنې پروژې پایله ده چې په ځانګړي ډول افغانو مېرمنو او نجونو ته په وړیا توګه په خیاطۍ، سینګار، کمپیوټر او نورو هنرونو کې وده ورکول دي.
دغه نندارتون کې چې بیلابیل هنري توکي نندارې ته ایښودل شوي، د افغان او ځایي مېرمنو د هنرونو او هڅو یو ښه بېلګه ده چې پرې خپل اقتصاد چلولی شي.
د نندارتون کې د ویدا په نوم یو افغان سوداګر د افغانستان دودیزي جامې او غاڼې نندارې ته ایښي دي.
بیوتیشن هم هستم و هم شیرم کست و خیاطی و چیزا نگال خواستم که اگه آنلاین پیج داشته باشیم. زیاد کلاینت داریم، از خارج هم هست، از پاکستان هست، کل جای هست کلاینت داریم. جور میکنیم، آردر میگیریم، برشان روان میکنیم. دیگه اگزیبیشن نیجا آمدیم امروز بسیار خوب است، برای خوصند برای خانما بسیار خوب است. یک جای بسیار سیف میباشن، آدم میتانه که یک چیز خوب بتانه با یک نفر بفروشه. بخاطر که ما نمیتونیم که سرکا بگردیم، سامان های خود گرفتن و ایت یک پرگرام اکا بسیار خوب است که بر ما جور شدن.
کل خمیرمنی خود چکم سیزون راولی دی آقا خرسه او خلکو تی خیلی دیر خیسته خیسته سیزون زیورات دی او کالی دی چی راولی دی خرسه او دلتا طول خلک راغلی دی دیدن دا پارا. نو هر مرمن دا حق لری چی خپل او آقا زن تا جور که چی خپل لاسو بانده کارو که خپل فیوچر آینده زن تا جور که.
په دې نندارتون کې افغان نجونې د افغانستان او پاکستان د مېرمنو توپیر یوازې په فرصتونو او ورکړل شوو حقونو کې ویني او له دې رنځه شکایت هم لري.
ما خانمایی هستیم که دپرشر ایم از ایژوکیشن که ما باید داشته باشیم، چیزی که حق ماست. تمام زحماتی که اینجا کشیدیم امروز برای ماش گذاشته شده و این میشه که یک یعنی یک فروش خوب برای افغانای ما شود. مثلا زحماتی که میکشیم دیده شود و از این ماشگاه ما خودم شخصا ما دیجیتال مارکتینگ خوانده بودم و اینجا امروز به خاطر یک سرتیفیکیت ما را بگیریم و زحمات ما دیده شود. یعنی مثل ما که زحمت کشیدیم اینجا خواندیم و دیده شود و یک جاب اپورتونتی برای ما پیدا شود، ما بتونیم یک وظیفه خوب اینجا پیدا کنیم از درسی که خواندیم. فرق ما افغانا با پاکستانی مثلا فرق نداریم، فقط ای که ما را از اساسات ما محروم میکنن، ولی پاکستانی ها با هر چیزی که بخواین آزادی بیان دارن و آزادی کار دارن، هر کاری که میخواین میتونن بکنن، ولی ما آزادی را نداریم.
د دې پروژې یو همکار او د یو خونیز مرکز مشر محمد نور وای د پروژې د ښځو د هنري استعدادونو په وده کې مهم رول لوبولې دی.
موږ چې کوم کورسز چلولی وو دا ټول هم د هوپ 87 طرف نه او د دې موږ لا دغه تقریبا 600 پور شاګردان راکړه چې هغه موږ ټرین کړل او د کې 90% افغانانو انجینری پکې د 13 کالونو ته 15 کال پورې او هغه ته موږ د بیوټیشن د ټیلرینګ آرټ اینڈ کرافت کمپیوټر ټریننګونه ورکړل.
پاکستان ته کډوالو شو نو او پخوانیو افغان مېرمنو او انجونو ته دا ډول هنرونه ورزده کول هغه څه دي چې اوس په افغانستان کې ورباندې بشپړه بندیزونه یا محدودیتونه دي. مسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
درنو اوریدونکو د مسکا صافینا په مننې اوس د خپل مېلمنې سره غږیږم او مېلمنه مې هم د مېرمنو د حقوقو او خبریاله مزدلفه کاکړ ده. مزدلفه کاکړ ستړي مشه په خیر راغلی، غږ مې اوري. مزدلفه کاکړ خو زما غږ اوري. وعلیکم سلام، په خیر راغلی ستړي مشه. مخکې له دې چې راپور خو دغه نشر شو تاسو واوریدو او خبره یې او ټول واوریدو، زما سوال دا دی چې دغه سه نندارتونونه د ښځو د استعدادونو د روزنې لپاره څومره مهم او ضروری دي ستا په فکر کاکړ خور، خصوصا د افغانو جنکو او میرمنو لپاره چې ډېر مشکلات لري نن سبا؟
ډېر زیات مننه. زه د هر سنه لومړی دا وایم چې زه د یو افغانې ښځې د حقوق فعالې په صفت واقعا ډېر زیات ناراحته کېږم چې موږ د یو مستقله هېواد د درلودلو باوجود، د 5000 کلن تاریخ د درلودلو باوجود، بیا هم دغسې برنامې موږ په هېواد کې نشته د ښځو دپاره، بلکې په همسایه هېوادونو کې جوړېږي. هغه هم بخصوص هغسې هېواد چې متاسفانه ووایم چې د افغانستان د یو بدبختی کې څه هم درلودي، خو بیا هم که چیرې موږ راس هم دغه ته د بیان او اساسي ازادو یو بندیزونو ترمنځ دلته څومره لوړ توپیر لیدل کیږي. مثلا که موږ ګورو په پردي هیوادونو کې افغان نجونو ته نندارتون جوړیږي، خو په خپل هیواد کې هغوی له خپل اولي حقوقو څخه هم محروم دي. هغه حقوق چې مثلا په نورو هیوادونو کې هم په همدغه همسایه هیوادونو کې د بشریت لپاره لومړی حق حسابل کېږي، خو زموږ په وطن کې متاسفانه دې محروم دي. خو زه دا نه وایم چې مثلا دغه نندارتون جوړول بې فایده ده یا هم دا بده کړنه ده، بلکې دا لا شکرنه ده که هغه په همسایه هیوادونو اوسي که یا هم د هیواد څخه نورو هیوادونو کې اوسي. دا د افغان میرمنو د استعدادونو دپاره او بل د افغانو میرمنو چې د دې څخه په استفاده دغه هغه هیواد خلکو ته یا هم نړۍ ته شتارکوي چې واقعا دوی قهرمان دي او دوی اصلا توپیر نه لري له نورو ښلو سره، بلکې دوی لا غوښتلې دي او دوی کولی سي چې مثلا دغه نندارتون کې ګډون وکړي او دوی کولی سي چې په هغه خپل استعدادونو هلته استفاده وکړي او هغو ته دغه شتارکوي چې د افغان نجونې او د افغان افغانستان میرمنې څومره د استعداد وړ میرمنې دي.
بلې، دلته یوه بله خبره هم ډیره مهمه ده چې د نندارتونونو په پرانستلو او د دوی دغه هنری کارونو فعالیتونو نندارې ته یې خودلو په صورت کې دلته ډیر خلک خبریږي چې افغانان څومره استعدادونه لري، یا مثلا کوم اموال، نقاشۍ، رسامۍ، مثلا زیورات، کالی، هر څه چې دوی برابر کړی وي نندارتون کې خرڅیږي، مګر دغه خرڅلاو ګټه باید په داسې یو طریقه وي چې بیرته د افغانانو ته ورسیږي. خو د پخوانیو رپورټونو په اساس اوس به شاید تاسو ته بهتره معلومه وي چې زیاتره د افغانانو مثلا لاسي صنایع او یا نور مثلا قالینې یا هر څه چې وي دا د افغانستان په نامه نه بلکې د نورو ملکونو په نامه صادریږي او ګټه هم دومره افغانانو ته نه رسیږي. زه پوهیږم ډېر افغانان به دې ته متوجي، مګر تاسو فکر کړئ د دې کارونو د تنظیم لپاره څه پکار دي چې ګټه خپل د افغانانو د دې میرمنو او جنکو جیب ته ولويږي؟
خو ما واکن د تاسو ورځای همدغه د چموږ نه څه کولای چې د هغه خپل استعدادونه چلرو یا هم هغه خپل لاسي صنایع څخه د خپل کلتور فرهنګ څخه خپل په هیواد کې استفاده وکړي، یا هم که د هیواد څخه بهر او صدقه زموږ د هیواد په خاطر ورته. خو متاسفانه دغه چانس په خصوص په همسایه هیوادونو کې راځي، دغه څه نه موای کې چې مثلا کله دې زحمت خو باسي کدي خپل استعدادونه راوپاروي، کدي هلته حل ځلې وکړي، بیا هم د هغه هیواد د خلکو تو مایند هاو هغه چې مثلا دلته راغلي د ماجرسي به د بخصو د افغان مېرمن ترمن د ځمکه او اسمان ترمن د فرق راي جات کوي. که هر ډول سي خپل هیواد خپل هیواد یال ته مش کولای سو، مثلا کزه د جمهوریت څخه مثال در کوم، مثلا په هغه وخت کې د شوز د فار د فرصتونه ډیر زیات مهیا سي و د دې دغه برنامه درلودل، مثلا د کولای سو هغه لاسي صنایع چې جوړې وي د افغانستان په نوم صادره سي او هلته څنګه وخت څه خو اوس متاسفانه هم دا چې زحمت مثال کیږي، خو به ته هغه حق او هغه شایستګي هغه انصفات په هغه کې باید افغانستان نو موجوده او سیا د افغانستان د ملي ګټو په اساس او چې هغه د افغانستان ته نه سي هم دا موږ د افغان مېرمنو د بدبختی ځای دی. ګوري کچیر موږ راځو هم دا د بدبختی ځای ولیدي، ولې د افغانستان مېرمنې ولې زموږ هیواد کې په افغانستان کې طالبان ولې افغان مېرمنې د ټولنې نیمایي برخه نه ګڼي، ولې د دې ته د یو شوزه په صفات اصلا نه ګوري، یعنی دې ته هغه حقوق نه ورکول
کېږي.
مثلا د بلې خوا
کاکرخور مزلفي کاکرخور زه ساعت ته ګورم. بل سوال مې دا دی چې تاسو په پاکستان کې دا اجازه لري د افغانان د مهاجرۍ، ګرچې اوس ډیر مهاجر بیرته وطن ته روان دي، مګر بیا هم څوک چې دي او دوی چې مثلا هنرمندان دي یا هنرمندان دي دوی خو فعالیتونه کوي، د څه کوم پروګرام شته چې دغه چاره منظم او منسجم شي او افغانان وکړي شي چې دغه نور نن درتونونو کې خپل فعالیتونه وخی نورته، او بل دا چې په دې نه درتون کې زنه خو دغه خپل اموال چې راوړي او چې خرڅ کې خرڅ شول، یا نه چا واخستل یا نه
زه خپل په دغه نندارتون کې ما ګډون نه وکړې خو دا د راپورونو په اساس چې و یعنی متوان اول خو زه دا وایم چې په پاکستان کې دا څه برنامه جوړول چې پاو کې افغان شوه کولای شي خپل لاسي صنایع یا هم خپل کلتوري شان چې دی جوړي هغه کولای شي چې دی یعنی شو استفاده ورته کولای شي لکه څنګه چې په افغانستان کې دا فرصت مهیا او دا څه منځین برنامه موجود وي ځکه کنه کوم چې دا هیس واجه د پاکستان کې عملی څه ځکه چې پاکستان مکه هتا هغه لمړنی کارونه چې افغان مېرمن یا هم انجنیر واره چې هغه تر سره کې هغه ته دا فرصت نه مهیا کیږي چې پاتې دوم رستورو برنامه ته هغه هغه برنامه چې لنړیوالو هیوادونو لخوا څخه حمایت کیږي هغه لا په ډېر سختي سره او همدارنګه کچیر راسه مده ته چې مثلا په دغه نندارتون کې خو ما مخکې هم ویل کړي خو فکر کوم چې بیا هم یو څو فرصت وو بخصوص د افغان مېرمنو لپاره چې هغه راغلي دي دلته ماجرسي وي دي او
خلاصات
شرایط کې دي
ډیر تشکر مزدلفه کاکر افغان خبريالي او د خوځو د حقوق مبارزې مخې ته دیخه کور دی ودان
متزا در خونه بلا بیل درې زونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غک د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه
دنه وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو د خبرونه ورستي مسله دا ده چې منګه مخکې هم د خبرو وکړه یو ځل بیا هم وایو چې د پکتیا د ولایت د جانی خیلو د ولسوالۍ خلکو شکایت کړي دی وایي نه سړکونه لري او نه هم کلینیکونه او د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او وایي چې کله کله داسې هم کیږي چې ناروغ مخکې دی چې روغتون ته ورسی په لار کې مري مګر د پکتیا د ولایت چارواکو ویلي دي چې دوی هسي چټکه کړی دي چې د ولس دغه نور استونزې حل کړي او د حل لار ورته پیدا کړي نو زه غواړم چې په دې باره کې اول ساسه پام یو رپورت راوړم د رپورت نرسته بیا د مل مسره غږیږم او خپل پښتني به وکړو که تاسو به پښتني لرلې او نظرم درلودو رسته ساسه غاک پروګرام ته راشي خپل نظریات څرګند کړي
د پکتیا ولایت د جانخیلو ولسوالۍ دغه اوسیدونکو وایي چې د نورو غړو ستونزو ترڅنګ د سړکونو د خرابوالي او روغتیاي خدماتو د نشټن په سبب ډیر کله ناروغان پر لوی لارو ژوند لاس ور کوي
مریض ګروپ لار کې تلف کیږي په هغه کې راسيږي نه راسيږي نو دا ستونزه دویمه ستونزه د کلینیک لارو چې شفخانه وانت وی چې لګ ځکه موږ خال ډیر د نفوذ یوته او بل مکتب ستونزه لري چې مکتبو کې بعضې موږ هغه چې تمرینونه نه لري او بعضې صحیح وره نه دي او بل دا چک بندونه دغه ستونزه لري د سړک مډر خراب دی دا موږ ستونزه دی او بعضې د چلرونه د بندونه دی ویلې زراتي منځکو د فره دای مو خون دی
جانی خیل د پکتیا ولایت هغه ولسوالی ده چې نږدې 5000 وګړي ژوند پکښ کوي د دغه ولسوالی اوسیدونکو وایي چې د شونځیو د نشټن په سبب تر 10 کیلومتر پورې ماشومان په شونځیو ته ځي دغه وګړي له طالبانو غواړي چې پر توستونځ ته پاملرنه وکړي
ایو لسامنګ لرو بلخله د ټول کوم په ستخه چغه د ډيري لری لری صفونه 10 کیلومتر نه 10 کیلومتر نه ماشومان په خورسي او رسدګینه شګړي
بل خو د پکتیا ولایتي چارواکي وایي هڅه کوي چې د ټولو ولسوالیو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي دغه چارواکي زیاته وی چې دراتلونکو لپاره هم د بیا رغونې په برخه کې خپل هڅو ته ژمن دي
ټولو ولسوالیو کې چې کوم به پرمختیاي پروژې په پلان کې وي کار ور باندې روان ده او د مثال په توګه د جانی خیلو د تیر کال په ودو کې کوم پل چې د خلکو ډیر اشد ضرورت ورته د ورګړو په ساحه کې هغه تکمیل شو او په ټوله کې اسلامي امارت بیا رغونې ته د هواد ژمنده او ان شاء الله تعالی د خلکو ستونزو تبه خ رسیدګي وشي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو کڅه هم د چارواکو لزیاتو جمونو څخه پتنګ راغلی، خو بیا هم هیله لري چې د لوی لارو د جوړولو ترڅنګ به ماشومانو ته د شونځو او روغتیاي خدماتو ستونزه هم حل سي. دا چې دا جمونی به څومره د عمل جامع غوندي لا څرګند نه ده. شمساریان، امریکا ژغ.
قدرمن اوریدونکو د خبريال شمس آریان رپورت مو واورید چې د پکتیا د جاني خیلو په ولسوالۍ کې خلک څومره ستونزې لري، لکه چې نه سړک شته وي او نه هم کلینیکونه. نو زه اوس غواړم چې د پکتیا د والی ویاند حمید الله میوند صاحب سره وغږیږم، د دننه به واورو چې ځینې نورې مسالې هم شته چې دوی مونږ او تاسو ته معلومات راکړي. میوند صاحب په خیر راغلی پروګرام ته. سلام شي.
سلامونه او درنښت تاسو او تاسو په پروګرام ټول اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام محترم. اوله خبره خدا ده چې په دې تیرو دوه کلونو کې چې سباندې دوه کلونو کې چې طالبان راغلي دي قدرت ته، زه غواړم چې تاسو مخکې ما راپورټ کې واوریدل چې تاسو ویل چې په نورو پروژو هم کار کوي، دا کوم نورې پراختیايي پروژې دي چې تاسو ور باندې کار کوي؟
بله، د په پکتیا کې چې په 1402 میلادي کال کې کوم قراردادونه شوي او فعالیتونه یې تر سره کړي، هغه یو د زرمت سرک چې یا سرک د وزنی تر سرحد پورې 23 کیلومتره او دواره لري، چې له جمعې څخه یې د 20 کیلومترو قرارداد شوی چې چارې عملا په ساحه کې شروع دي. یا قرارداد هم په دوو برخو ویشل شوی چې دواړه برخې 10 کیلومتره دي، چې اول قرارداد د قرارداد 4 کیلومتره لاپټي او 50% تکمیل شوی، او د یادو 50% پیسې هم ورکړل شوې دي. او هم دغه د اول لاټ قرارداد قیمت 3.5 میلیون افغانۍ ده. نو دا په دې حال کې دا د هم لاټ قرارداد کارونه هم د ابتدا په حال کې دي، چې حالن د بارانونو د ورښت لوجي لزم سره مخ دي، ځکه ځمکه نو لري هلته ساختماني مواد په کار دي او دوی له هغو موادو څخه دفتن استفاده نشي کولی، ځکه مواد رطوبت لري. نو بناء خادم صاحب د دوهمې برخې کارونه یې هم شروع کیږي او د اولې برخې پاتې کارونه به تکمیل شي. پاتې دولاته چې تر غزنی پورې اړخ لګوي کوشش کوو چې دا هم پیشنهاد او منظور شي. دا پروژې په دغه حد
مننه مایول صاحب محترم، پوهیږم چې پراختیايي کارونه خو پلان غواړي، پیسې غواړي او وخت غواړي. زه بیرته غواړم د دغه سیلونو په برخه کې کلک معلومات ورکړي. موږ خود سره رپورت کې واوریدل چې 50 کسم لري سمرا سیور رسیدي دي خلکو ته، او بل دا چې آینده کې کده سیلونو مخاوني سي د سکم پلان لري؟
بله، د سیلابونو په برخه کې د مشرتابو لاسه یو فرمان راغلی و چې غالبا 2 هفتې مخکې په ولایت مقام کې غونډه ور باندې وشوه. د غونډې پایله دې ته راووته چې کمیټه وټاکله د سیلابونو ته د لاسرسي په موخه باندې، چې په راس کې د ټولګټو چارو ریاست و او له ټولو ارګانونو څخه لکه قولي اردو، فومندانی ولایت مقام او زراعت ریاست او ریاست دی ټولګټو چارو دی هغو څخه په همکاري او په همغږي شنګيري وغوښتله چې ټولټال 50 عراده مشنګيري سوه. نو د دې مشنګيري لپاره هیئت وټاکو، دغه هیئت په کار بداوي چې په راتلونکي کې د سیلابونو څخه څوک زوریږي او چا په تاوان ورکول کېږي دوی خلاص رسۍ ورته ولري، خو شته خنډونه له مخې پورته کړي.
مایوان صاحب محترم، بل سوال خو ما سره دا دی چې دغه د ولسوالۍ خلکو چې شکایت کړی دی چې دا د جاني خیلو د ولسوالۍ چې سړک نشته او دوی مشکل لري، او بل وایي چې کلینیک نشته. دلته مخکې کلینیکونه وو وران شو که هیڅ نه وو، یا تاسو چراغلي وران دي جوړول نشي، څه چل دی؟
بلې خالین سیب ته به د جانخیل ولسوالۍ په تیر شل کرن دور کې د اشغال په وړاندې باندې تود سنګر بلل کېدو، د ژوند امکانات د نشت په حساب او هیڅ د پام وړ توجه نه ورته شوې. بنان د امکاناتو لاسرسی ستونزمن و، او اما بیا هم لله الحمد د مثال په توګه چې تاسو په راپور کې هم ورکو، د جانخیرو د ورګړو په ساحه کې یو پل چې د همدې کلیو د خلکو زیات ضرورت و نوي فیصد تکمیل شوی، او هلته نږدې ساحه کې د اوبو یو بند د 200,000 افغانیو په لګښت جوړ شو، او همدغه راز د جانخیلو څخه څمکنوی ولسوالۍ ته چې کومه پرته لار ده تیر کال چې غلاندازي او ترمیم شوی و، چې بیا د تکرار د ورښتونو له کبله داغداره شوه او له ستونزو سره خلک مخ دي. رښتیا هم او په ټوله کې د ولایت مقام په مالي تمویل د زرمت او د کی جانخیلو او نور لری پرتو سیمو ته پرتې لارې ترمیم شوې دي او چې غلاندازې شوې ده.
بله مسله جانخیل سه او بخې مزرعت غواړم. بله مسله د جانخیلو د ولسوالۍ د مکتب یا د ښوونځي موضوع ده. هلته مکتب شته یا نه؟ ابتدایي مکتبونه شته؟
بله،
د کلینیکونو د سړکونو خبره خو وشوه. بله ښه،
دغه ټول امکانات شته هلته، او په حال د پوهنی ریاست له اړخه څخه د زده کړو امکانات شته. غالبا داسې برخلی وي چې د زده کړو څخه محروم وي په حال، او همدغه راز د صحت په برخه کې تاسو یادونه وکړه، په پلان کې د صحت هم هلته د رئیس سره په خپله باندې وغږېدم انجان خیلو ته، انت صحت په خپل باندې پلان او د کلینیک ترتیب ده. نو ان شاء الله تم امید شته چې دا اټکلونو دی ورښتنه څنګه ورپیه پدوی کارونه په فایل باندې شي ان شاء الله.
ښه، د دې سره جخت بل مسله ده، د نړیوالو د کومکونو مسله ده، خصوصا د سیلاونو چې په دې اخر وختونو کې راغلل، د بغلان د سیلاونو نه روسته چې ډیر زیاته تباهي راوړه، د دې نه روسته د سې ټولو ویلې چې باید اساسي پلانونه موجود وي، د سیلاونو د مخنیوي لپاره باید پلانونه موجود وي، او دمرستو د ویش لپاره شکایت موجود دی چې دمرستو په ویش کې عدالت نه کیږي. تاسو هلته سوینې د خلکو دغه شکایت رفع کولای شي، خصوصا هم دغه ولسوالۍ کې کم رسی وي هغه مستحق ته ورسیږي. ډیر کم وخت لرم، مې ربني
بری. نو د مرستو لپاره لکه تاسو د بغلان یادونه وکړه، بغلان ته هم دلته شاید تاسو به واقف یاست، د بغلان د سیلاب ټولو لپاره یو حیات جوړ شو، کمیټه وټاکل شو چې پر کې ساتو کلتور دیغو مرسته باندې او همکاري باندې له خلکو څخه د مرستې غوښتنه وشوه، د همکاري غوښتنه وشوه. صندوق والا
مننه مایوان صاحب، امید ده چې د جانخیل په ولسوالۍ کې هم همدغه سي امکاناتونه کار واخیستل شي او ټول ته مرستې ورسول شي. کور مو ودان چې خبرونه ته راغلي په مخمخه.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غا خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي، او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه
تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسیره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او به طرف رادیوي خبرونو کې ل چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک